اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. زه اسمت څاروانیم، دا خبرونه په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن آزادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 تر ننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان ولایتونو کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلې، 455 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شاغلی رحیمی تر څرګندونو وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیل ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسلو په اړه شخېدلې دي. د شاعر حسیب الله احراری او ژورنالیست عبید الله بیدار کورنۍ یو تایید کړی چې دوی د طالبانو د حکومت له توقیفه خوشی شوی دي. لیکوال او شاعر حسیب الله احراری چې د طالبانو د استخباراتو له خوا څکم دوی میاشتې مخینی ول شوی وو، نن یې د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته خوشی کېده تایید کړه. طالب چارواکو د شاغلی احراری د نیول کېدو او خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو له خوا د نیول شوی افغان خبریال عبید الله بیدار کورنۍ هم تایید کړی چې هغه د یکشنبه په ورځ له توقیفه خوشی شوی دی. نوموړی هم تیرونه په ناڅرګندو دلایلو د طالبانو د استخباراتو د ادارې له لوري نیول شوی و. مشهور افغان ویان دوبلر او دیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژوندی او روغ دی. د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمیر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړي. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنویو کې کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار ته څیرمه نن مازدیګر د جمرود په سیمه کې په یو انتحاري برید کې د پولیسو یو چارواکی ووژل شو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سیمې د پولیسو ویندوی زهیر اپریدی وویل پېښه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو افسر په دوه مشکوکو حمله کوونکو پسې یو جمعه ته ننووت او د پولیس افسر له ننوتو سره سم انتحاري خپل واسکټ وچاودوه. پولیس ادعا کوي چې د ځایي اوسیدونکو په مرسته یې بل ځان مرګی ژوندی نیولی دی. د ملګرو ملتو د اتمي انرژي اداره وایي متخصصان د اوکراین د زاپروژیا د اتمي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اتمي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلې اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابتې وساتي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له بندنو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورستي ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره خبري کړې.
طبیعتاً چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک وختنه وکړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر و نه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې معلومات د سیو غو کوشي چې نه ګټای یا د سی بل خوري ورته وي بیړې یا ډندې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټوئیټر باندې کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو سرداری د ترهګری د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلې دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کوي.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحثو. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږیدلې او تر یو حده د دې خبرو اترو جزئیات رسنیس کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغند ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیر شپه ناوخت د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ایزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د خغلی بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستانی ولس د ترهګری زبریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدار همکارۍ لپاره په خپل ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په ورستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلې، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړ چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخیدلې ده. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستانی او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه ولا، یو یې جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. او د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، دوه معاهده امضا شو او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د غوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات یې نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت نه
د ترهګرۍ او اورپکی فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریزونه وسره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څنګه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولای شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان به دا توقع لري چې امریکا د ټی ټی پی او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القائدی
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یو فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې د سوي چې طالبانو به کړي وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استاذ محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی لدې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکو مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنی بللي. ښاغلی مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدې چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک له اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو ورغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي پوستونو ګماري او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مایکل مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړوونکي وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د هغه په خبره دا اونیزې ناس د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په خپل لیک کې ویلي، هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه چې د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو او اقلیتونو په وړاندې د دوی بېرحمه ظلمونه یې ستر لاملونه دي. د هغه په خبره د طالبانو سره د لیدو لپاره افغانستان ته سفر کول به د دوی غیر واقعیت لرونکي حکومتداري ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو چارواکی او سیاسي فعال عمر داوودزی وی، امریکا له طالبانو سره ښه استخباراتي اړیکې ولري، خو ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو اوسنیو کړنو ته په کتو له واقعیت لري خبره ښکاري. نوموړي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
استخباراتي اړیکې ولري چې هغه نه حسابي، هغه هر ملک د هر ملک سره لرودلی شي، ډیپلوماټیک سطح باندې هیڅ نه واړي کې زما په فکر باندې نشته دي. او نه یوازې امریکا، په ټوله اروپا، په ناتو، په ټولو آزاد ملک اوس په ممالکو کې حکومتونه د فشار لاندې دي چې دغه د تعامل سطح د طالبانو سره لږه ټیټه کړي، ځکه طالبان په دې وروستیو کې غیر مسؤولانه اقدامات کوي او غیر مسؤولانه بیانات ورکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه داسې مهال افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر خبره کوي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د دوی وین زبی الله مجاهد له دې وړاندې په زلونو له امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیر له ځانګړي همغږي کونکو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبري کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشیر همغږي کونکو فریدون سینیرلی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د شزو او جنو په دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي یاسف درانی وایي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. یاسف درانی تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهر سره هم لیدلی، او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو په دوامدار اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره یې اقدام نه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړې ده. شنونکی سمی یوسفزی وایي، له طالبانو سره د پاکستان مخکینیو اړیکو ته په کتو چې اوس ترمنځ ناندری هم شته، بیا هم پاکستان طالبانو ته دا ښیي چې په نړیواله سطحه د رسمیت پیژندلو لپاره یې هڅې کوي.
افغان طالبانو ته پاکستان دا خودل غواړي چې اوس هم مونږ تاسو سره همدردی لرو، مونږ کوشش کوو چې نړیوالو سره ستاسو یو لار جوړ شي او تعامل ته سره ورسیږي، خو داسې بریښي چې افغان طالبان نور ډېر زیات داسې جدي لیوالتیا نه لري چې رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه که دوی د رسمیت پېژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي د دغه رسمیت نه پېژندلو له امله هغه باید حل شوی وای.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي، پاکستان د افغانستان اوسنی حالت ځان په ګټه بولي او که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه خوخی خی خو بیا هم د افغانستان لاړخه د هیواد مطمئن دی. خغلی شمس ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ نه یو ګوښه افغانستان، د نړۍ سره بې ارتباط افغانستان، او پر پاکستان باندې متکی افغانستان د پاکستان هغه اهداف چې د دغه اهدافو تر لاسه کول لپاره دوی 16 سرمایه گذاری کړي ده، نو د اوسنی وضعیت نه د افغانستان دوی مطمئن ښکاری.
یو بل افغان شنون کې شفیق همدرد وای د چلیوي خو پاکستان د طالبان حکومت ځان او نورو ته د یو سیمه ایز ګواخ په توګه معرفي کوي او ورسره د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم کوي. خی چې پاکستان تل د افغانستان په اړه متضاد سیاست کړی.
په تیرو 16 کلونو کې د هر نظام مخالف چې دوی ساتلې دی او په یوه زمين کې د نظام سره اړیکې هم چې دی هغه ساتلې دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو موخو پسې دی او د داسې متضادو سیاستونو په وضع کولو سره دوی غواړي ځان هغه خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت 2 پوره کېږي خو لا هم د پاکستان په ګډون هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې حکومت د رسمیت پیژندنې په ټولو شرایطو برابر دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اندونیزیا کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اندونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلي دي. د دې موضوع تفصیل نرګس مومن حسنزی څخه اورو.
دا په انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد پولیس له خوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او لدی ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخاوني نيسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلکې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسه لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد در
شفاخانه بسر میبرد. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کده.
دلته 12 کاله پورې شوې دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته موږ ته نه کار اجازه شته ده، نه ډرایوینګ اجازه شته ده، زموږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي موږ دلته پروټیست کوو.
یو شمیر افغانان وای چې آسترالیا ته د تاګ لپاره 2 کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګارتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزه شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زر تنو ته جک شوې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
په خبرونو کې مو دا ښه خبر درلود چې د مشهور افغان هنرمند، ډیپلوماتور، ویاند او دوبلر عبدالحی عابر د مړینې خبر ناسم دی. د دې د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپور شو. البته د ځینو ملګرو د دې مړینې خبر له یو بل سره شریک کړ. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د پپایل کې داسې وویل:
بیر صاحب، خرغلی ازادي رادیو ته، لومړی خو په مجازي نړۍ کې ساسي د مړینې خدای مکړه خبرونه خبر شوې دي. د خپل صحت په اړه باندې لومړی زموږ اوریدونکو ته یو ډاډ ورکړي.
ډیر زیاته مننه چې زما سره اړیکه ونیولې. زه په خپل له پرور ورځې راهیسې خبر شوم. زیاته دوستانو ما سره اړیکه نیولې وه. هغې جملې نه تاسو مهرباني وکړه ما سره مو اړیکه ونیوله. لکه چې تاسو ویله، مجازي نړۍ ده، زیاتره مجازي خبرونه هم ورکې خپرېږي. خو زه تر دې دمه فضل د خدای دی روغ جوړ یم، ژوندی یم، دا د احساس سره مستقیمن خبرې کوم. په یو حساب لږ څه خوښي نه ځکه شوم چې د مړینې خبر دی. بیا خوشحاله په دې شوم چې له اقل د ځینې دوستانو، ځوانانو او خایز ما پسند سپینګیرو په یاد کې په پاتې وم چې دا خبره نشر کړی. خو بیا هم د دروغو پاک لید از درد دست هم دا یو
ناسم خبر و ژوندۍ اوسه. عابر صاحب، تر ډیره پورې یو نیوکه ډیره دا کیږي چې افغانان په ژوندوني دغه خپل ویاړلي خلک نه یادې. خو خدای مکړه کله چې بیا وفات شي یا د مړینې خبر خپاره شي، بیا د تسلیت یو ډیر اوږده پیغامونه راځي، یو په بل پسې راځي. ای، دا یو سم عمل دی.
بله، دا یوازې ښایي دلته په دې ټولنه کې دود نه وي. زیاتره همدغسې کېږي چې هغه وخت چې تاسو ژوندي یاستئ. زه د خپلې ټولنې نه، د خپلو خلکو نه خوشحاله یم. څو کاله چې د خپلو خلکو په خدمت کې وم، واقعا د دوی په منځ کې یعنې زما په اړه یې ډېر ښه نظر درلود، ښه احساسات یې څرګندول، زما نه یې ښه یادونه کوله. خو چې د مړینې وروسته هم په دې آشفته بازار کې په داسې یو حالت کې چې دا په ټولنه کې روان دی، د مړینې وروسته هم چې دې څوک یادوي، دا هم د خوشحالۍ ځای دی. په یو حساب خوشحاله یم، په بل حساب بیا هم هغه خبره ده چې خبر کاذب دی. خو بیا هم مرګ حق دی، یو ورځ نه یو ورځ به حتما دې ته ټول لبیک کوي.
تشکر. عابر صاحب، تاسو ته په افغانستان کې د دوبلاژ یا د دوبلې د بنسټي خودونکو لقب درکول کیږي. که څه هم اوس د افغانستان د مطبوعاتو له ډګره ماتمن معلومات لرئ چې وضعیت په څه ډول دی، فعلاً کراش مې یوه لنډه پوښتنه ساس د اوسنیو فعالیتونو په اړه باندې وپوښتم. څه فعالیت شته په هغه برخه کې نشته؟
رښتیا خبره خو دا ده چې نه تنه زه، ټول هیوادوال، ټوله نړۍ، هغه څه چې نن په افغانستان کې تېرېږي ټول شاهدان دي ګوري. بیا مخصوصا د رسنیو په هکله چې راشو، زیاتره رسنۍ وتړلې شوې، زیاتره ژورنالیستان بېکاره پاتې شول. د هغه جملې نه هغه برخه چې لکه تاسو چې وویلې، زمونږ هغه پروفیشنل و یا زمونږ مسلک و، هغه خو هېڅ هډو نه شته. نه کوم فلم شته، نه سیریال شته، نه دوبلاژ شته. زه خپله هم هېڅ ډول ژورنالیستي فعالیت نه لرم، بس هغومره کار چې خدای قسمت کې کړی و هغه مو وکړ دې ټولنې ته. او په دې هیله یم چې بیا یو ورځ رسنۍ وغوړېږي، بیا یو ورځ څه ناڅه پرمختګ ایجاد شي، څه ناڅه زمینه او فضا ایجاده شي ژورنالیستیکي کارونو ته، هنري کارونو ته. خو زما په خپله نن سبا هېڅ ډول فعالیت د رسنۍ سره نشته، متاسفانه.
عابر صاحب، که زما وروستۍ پوښتنه وزه لنډ وکړم، چې دغه ډول یو ورک برخلیک د افغانستان د مطبوعاتو په هره برخه کې، چې خپله دا دوبلاژ هم یوه برخه ده، د افغانستان په مطبوعاتي بهیر باندې او د افغانستان مطبوعاتي کورنۍ ته څومره صدمه ده او که دوام وکړي څومره زیان به ولري؟
بیا هماغه خبره ده، که چیرې راشو د رسنیو هغه ستر رول ته، د رسنیو هغه پراخه فعالیت ته چې نن سبا په ټوله نړۍ کې لري. په افغانستان کې نن سبا رسنۍ یوازې، یعنی دا زما نظر دی، یوازې په نامه پاتې دي او هغه په ډېر محدود حالت کې هغه خپل خپرونې کوي. دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي، نن یوازې موږ تاسو کولی شو د خبرونو یو څه ناڅه څرک وګورو، نور فعالیتونه ګورې. نه د هنر پاک له فعالیت شته، نه د فرهنګ پاک له کوم فعالیت شته. پدې یوازې سیاسي اړخونه څنګه فعال دي، هنري اړخونه خو هډو نشته، نه کوم فعالیت ورکشته، نه د دین هم کوم څرک لګي، ځکه هغه څه چې دوی وزه کړي دي، هغه څه چې د دوی په آن باید په رسنیو کې راشي، له بده مرغه د افغانستان رسنیو دپاره یو لویه ضایع ده، یو ډېر تور برخلیک دی. آینده زما په نظر ډېره روښانه نه ښکاري رسنیو ته، مخصوصا په هنري او فرهنګي او په دې ډول فعالیتونو په برخه کې.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، د دې ساعت لاند خبر